ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شوې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ بل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د همویز غرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف د دوی د بایومتریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د نوي فیصد پولیسو بایومتریکي معلومات د آپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نومونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې شلو ور سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کورونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي 14 په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانۍ هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست د 4 مینیټې درنې 14 یو سلو شپېته تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اگست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په 1 فرانس پرس خبري آژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایه ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایه په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالیسکایا یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د ازادۍ رادیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لاسو کلونو پورې بلاروس ته لورتګه منه شول. د ایوان هریبینیوک په نوم خبریال د اوکراین له ادیسا ښار نه د ازادۍ رادیو کرنټایم څنګه ته وویل:
Сейчас у меня в руках вот тот лист бумаги, то уведомление, которое мы получили.
Кум санат че лама сарада хага итлаяда че мунг тэй ракаде. Нумья ле Беларуса де исталу ахтар дай. Хал та зине далайл ликал шеви. Калидита кайдаде че мунг тар ласу калуну Беларус та латага мана шевию. Беде ара хам мафасал малумат шта к мунг Беларус та улар шу це бара сара киги.
Тут уже предупреждают об уголовной ответственности.
کرنټایم د ازادي راډیو تلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بلاروس چارواکو د تخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي، پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کورو